کنارگیری جو بایدن از رقابت برای ریاست جمهوری ایالات متحده و اعلام حمایت از معاونش کاملا هریس به عنوان کاندید حزب دموکرات در انتخابات پیشرو و نجات یافتن دونالد ترامپ از یک سوی قصد و انتخابش و عنوان نامزد رسمی حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده. در برنامه این هفته یک موضوع چند زاویه نگاه داریم با تحولات سیاسی اخیر در ایالات متحده آمریکا. سلام، سید عزیز الرحمن هستم. با برنامه این هفته خوش آمدید. در حالی که کمتر از 4 ماه با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده باقی مانده است، این کشور در طول 2 هفته گذشته شاهد تحولات بزرگ سیاسی بود. با تاریخ 13 ماه جولای، دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده و نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات پیشرو از یک سوی قصد نجات یافت. همچنان با تاریخ 21 جولای، جو بایدن رئیس جمهور برحال ایالات متحده که کاندید حزب دموکرات در انتخابات امسال بود، از کاندیداتوری خود دست کشید و اعلام کرد که از معاونش کاملا هریس به عنوان کاندید حزب دموکرات حمایت میکند. ولی برای رقابت با دونالد ترامپ، خانم هریس نیاز دارد تا در جلسه نامزدی حزب دموکرات که قرار است ماه آینده برگزار شود، نامزدی رسمی این حزب را کسب کند. کارولین پرسوتی، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد سابقه کاری کاملا هریس گزارش را تهیه کرده است که برگردان دری آن را از همکارم نجیبه خلیل میشنویم.
لحظه تاریخی در ایالات متحده در سال 2021 زمانی بود که سناتور سابق کاملا هریس به صفت اولین معاون زن رئیس جمهور کشور شد.
افتخار من این است که اینجا هستم و در ردیف کسانی میستم که قبلا آمده اند.
هریس همچنین اولین سیاه پوست امریکایی هندی تبار است که در دومین کرسی برتر کشور خدمت کرده است. باربارا لی، سناتور دموکرات، می گوید
او موانع زیادی را برای بسیاری از زنان از بین برده است.
هریس دختری یک مادر هندی و یک پدر جمیکایی در اوکلند ایالت کالیفرنیا به دنیا آمد. یک تصویر وای در دیوار مکتب ظاهر می شود که در کودکی به آنجا می رفت با عنوان بخش از تلاش های ادغام نژادی. هریس که از دانشگاه هاوارد فارغ التحصیل شد، در سال 2004 اولین وکیل زن در یک ناحیه در سان فرانسیسکو شد و سپس در سال 2011 من حیث اولین زن سیاه پوست به عنوان لوی سارنوال ایالت کالیفرنیا اجرای وظیفه کرد. هریس در طول سالهایی که معاون رئیس جمهور بود در مورد لغو حکم رو وی وید یا قانون سقط جنین توسط محکمه عالی ایالات متحده صدا بلند کرد. رو وی وید در سال 1973 سقط جنین را در سراسر کشور قانونی ساخت. دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، در دوران ریاست جمهوری خود 3 قاضی محافظه‌کار را به محکمه عالی منصوب کرد.
او با افتخار از این کلمه استفاده می کند برای از بین بردن تصمیم سقط جنین. اعتبار می گیرد، بنابراین اشتباه نکنید، اگر ترامپ فرصت یابد با امضای حکم ممنوعیت سقط جنین در سراسر ایالات متحده، سقط جنین را در هر ایالت غیر قانونی خواهد کرد.
معاون رئیس جمهور همچنین از ادامه قانون مراقبت های صحی قابل پرداخت و کاهش قیمت انسولین وضع شده توسط اداره بایدن تحسین می کند. در ابتدا هریس برای رهبری تلاش های حکومت در مورد امور سرحدات انتخاب شد، اما مبارزات انتخاباتی بایدن در بخش مهاجرت که یکی از موضوعات کلیدی انتخابات 2024 است به دفاع انجامید.
اکنون همسران بدون مدرک شهروندان امریکایی که 10 سال یا بیشتر در این کشور بودند می توانند در جریان درخواست برای گرین کارت در این کشور بمانند.
او در صحبت با گروه های حامی مهاجران مانند امریکایی های آسیایی، بومی های هوایی و جزایر اقیانوس آرام به سرعت تمرکز را روی سخنان دونالد ترامپ معطوف کرد و گفت
کسی که مهاجران را بدنام می سازد، بیگانه حراسی را ترویج می کند، کسی که نفرت می افزاید، دیگر هرگز باید این شانس را نداشته باشد که پشت مایکروفون و مهر یا نشانه رئیس جمهور ایالات متحده بیستد.
پس از عملکرد ضعیف رئیس جمهور جو بایدن در مناظره ماه جون با دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق هریس در گرد همایی‌های مانند این در مسیر مبارزات انتخاباتی حضور بیشتری پیدا کرده است.
ما ترامپ را یک بار شکست دادیم و دوباره او را شکست می‌دهیم.
با کنارگیری رئیس جمهور بایدن از رقابت، اگر هریس نامزد شود، او دوباره به عنوان اولین زن سیاه‌پوست و آمریکایی هندی تبار که برای بالاترین مقام کشور نامزد شده است، تاریخ ساز خواهد شد.
د جمهوری ریاست د چاکنو له سیالیو څخه د وتلو په اړه د ولسمشر جو بایدن د یک شنبه د ورځې پریکړې سپینه ماڼۍ او تر هغې ورآخوا ټول حیران کړي دي. د نوموړي د پریکړې د ډیموکراتانو د کاندید په اړه یو غیر یقیني حالت هم رامنځته کړی دی. په سپینه ماڼۍ کې د امریکا غږ خبریال انیتا پاول په همدې اړه یو ریپورټ جوړ کړی دی چې پښتو ژباړه به یې په ګډه سره واورو.
وروسته له هغه چې ولسمشر جو بایدن د یک شنبه په ورځ د جمهوری ریاست د ټاکنو له سیالۍ ووت، اوس د امریکا په سیاست کې څه کیږي؟ د دوشنبه تر سهاره ښکارېده چې هر څوک یوه نظریه لري، خو د امریکا د جمهور رئیس مرستیال او د ولسمشرۍ لپاره د جو بایدن غوره شوې څېره کاملا هریس چې اوس د سیالۍ په اصلي څېره بدلېږي، د دوشنبه په ورځ او د بایدن له پریکړې وروسته د لومړي ځل لپاره په سپینه ماڼۍ کې د پوهنتون د ورزشکارانو لپاره په یوې جوړه شوې غونډه کې وغږېده. هغې وویل بایدن په خپل کور د لویر ایالت کې په ګړندي ډول د کووید 19 څخه د رغېدو په حال کې دی، کوم چې د تیرې اونۍ راهیسې په معذر کې لیدل شوی نه دی.
په معاصر تاریخ کې د جو بایدن د تیرو 3.5 کلونو د لاسته راوړنو میراث د مقایسې وړ نه دی. هغه په یوه دوره کې تر ډیرو هغو جمهور رئیسانو زیات کار کړی دی چې دوه دورې یې د ولس مشري کړې ده.
The legacy of most presidents who have served 2 terms in office.
خود بایدن جمهوری غوښتونکو متقیدین پوښتنه کوي چې آیا هغه باید ولسمشر پاتې شي؟
که ټول دا تایید کړي چې نوموړی د ولسمشرۍ د سیالیو لپاره مناسب نه دی، نو ښکاره ده چې نوموړی د هیواد د رهبرۍ لپاره هم مناسب نه دی.
ملاتړی بیا ډیر خوشبین دی او جکپوري دیموکراتان د هریس ملاتړ کوي.
زه پوره ډاډمن یم چې هغه به دونالد ترامپ ته ماته ورکړي. زه ډیر متعجب یم چې خلک څنګه ژر راټولیږي او د هغې د کاندیداتورۍ ملاتړ کوي.
اوس څه کیږي؟ تاریخ پوهان هغه نظریه ردوي چې د تحولاتو دغه پړاو به د بې ثباتۍ لامل شي.
فکر کوم سپینه ماڼۍ د ولسمشر له فردي ظرفیت ډېره لویه اداره ده او حقیقت خو دا دی چې د نوموړي دوره مخ په ختمېدلو ده. موږ پخوا هم د خپلې کاري دورې په وروستي کال کې داسې ولسمشران درلودل چې بریالي نه وو او دا کومه معضله او کوم ناوړه خطر نه دی.
یو شمیر نور شنونکي بیا وایي دا هر څه په یو شکل ټولې ټاکنې ساده کوي.
مسؤلیتونه به سره بشل شوی وي. هغه به ولسمشر وي، کاملا هریس به کاندید وي او دا په یو شکل دواړو ته کار ساده کوي او هر یو به خپله دنده ولري.
خو لویه پوښتنه لا هم په ځای پاتې ده. یوازې امریکایي رای ورکوونکي دې ته د نومبر په ټاکنو کې ځواب ویلی شي. هغه دا چې څوک به راتلونکي 4 کلونه په سپینه ماڼۍ کې وي. د انیتا پاول راپور، سمیع الله جلانځای، د امریکا غږ.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
هفته قبل از کنارگیری جو بایدن از مبارزات انتخاباتی، حزب جمهوری خواهان با برگزاری جلسه نامزدی خود دونالد ترامپ را برای انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر به عنوان نامزد رسمی این حزب انتخاب کرد. دونالد ترامپ طی یک سخنرانی در آخرین روز این جلسه چهار روزه ضمن پذیرفتن نامزدی این حزب برنامه های خود را برای چهار سال آینده ارائه کرد. کارولین پرسوتی خبرنگار صدای امریکا از محل برگزاری این گردهمایی در شهر ملواکی ایالت ویسکانسن گزارش دارد که برگردان دری آن را از همکارم بشنویم.
I proudly accept your nomination for President of the United States.
کنوانسون ها همیشه بهترین های خود را برای آخر حفظ می کنند. اما در اینجا با توجه به اتفاقی که شنبه گذشته رخ داد، انتظار برای سخنرانی رئیس جمهور سابق بیشتر بود. دونالد ترامپ سخنان خود را آرامتر و با تأمل در مورد دردی که در راهپیمایی روز شنبه احساس کرد آغاز کرد.
وای این چی بود؟
It can only be a bullet and moved my right hand.
این فقط می تواند یک گلوله باشد و من دستم را بالا کشیدم و پر از خون بود.
در طول هفته کنوانسیون این عکس هر روز نمایندگان را به یاد نامزدشان می اندازد، قوی مقاوم که با گلوله قاتل متوقف نمی شود. او این قدرت را برای گسترش در خارج از کشور وعده داد. ترامپ گفت اگر رئیس جمهور می بود، جنگ در اوکراین و درگیری اسرائیل و حماس اتفاق نمی افتاد.
شبح فزاینده از درگیری در تایوان، کوریا، فیلیپین و تمام آسیا معلق است. سیاره ما در آستانه جنگ جهانی سوم است. این جنگ خواهد بود که مانند هیچ جنگ دیگری به دلیل داشتن سلاح وجود ندارد.
او سخنرانی خود را هفته ها قبل نوشت، اما اکنون با توجه به این که از حادثه سوء قصد جان سالم به در برد، تغییرات آشکار دینی در آن دیده می شد.
من در این میدان در برابر شما ایستادم، اما به لطف خداوند متعال.
ترامپ مجرم محکوم به 34 فقره جرمی، اداره ریاست جمهوری بایدن را متهم کرد که سیستم قضایی را به یک حربه مبدل کرده، تورم بالا ایجاد کرده و سرحدات را بر روی مواد مخدر و جنایتکاران باز کرده است.
ما می خواهیم مردم به کشور ما بیایند، اما آنها باید به صورت قانونی وارد این کشور شوند.
The next vice president of the United States.
ترامپ را جی دی وانس سناتور ایالت اوهایو که این هفته به عنوان معاون او انتخاب شد و میلانیا ترامپ همسرش که برای اولین بار در این کنوانسیون حاضر بود همراهی میکرد. تحلیلگران سیاسی حزب جمهوری خواه را با پیام جدید برای شمولیت میبینند. نماینده حزبی از ایالت فلوریدا گفت همه با هم می آیند، ما حزب مردم هستیم. در این حال نماینده حزبی ویسکانسن اظهار کرد که آنان برای این جنبش، برای یک موج سرخ و انتخاب دونالد ترامپ و جی دی وانس در قصر سفید در سال جاری بسیار هیجان زده هستند.
یک روز قبل از پایان جلسه نامزدی حزب جمهوری خواهان، جیمز دیوید وانس نخستین سخنرانی خود را با عنوان معاون در تکت دونالد ترامپ برای انتخابات ریاست جمهوری ایراد کرد. در این سخنرانی جی دی وانس بر اولویت قرار دادن ایالات متحده در سیاست خارجی و امنیتی تاکید کرد. جیمز دیوید وانس معاون تکت انتخاباتی دونالد ترامپ در نخستین سخنرانی خود در جلسه نامزدی حزب جمهوری خواه پر قدرت ظاهر شد.
وارد کردن کارگران خارجی بس است. ما برای شهروندان امریکایی و برای کارهای خوب آنان و مزد خوب برای آنان مبارزه خواهیم کرد.
جی دی ونس که در ایالات متحده نسبتاً یک چهره ناشناخته است، از حدود 1.5 سال با این طرف عضو مجلس سنای این کشور می باشد. جی دی ونس فارغ التحصیل حقوق از پوهنتون ییل بوده و سابقه 6 سال خدمت در قوای مسلح ایالات متحده را دارد. در 3 روز جلسه نامزدی حزب جمهوری خواهان، جی دی ونس از جانب همسرش معرفی شد.
Chosen to help lead our country.
انتخاب شده است تا کشور را در بزرگترین آزمون‌هایی که قرار دارد کمک کند. من از شما به خاطر اعتمادی که به او کردید سپاسگزارم.
در سخنرانی چهارشنبه شب، جی دی ونس نه تنها خود را به مردم معرفی کرد، بلکه دیدگاه خود را پیرامون پالیسی خارجی نیز شریک ساخت.
با هم یک جا این اطمینان را حاصل خواهیم کرد تا متحدین ما سهم خود را در برقراری صلح در جهان ادا کنند. با آن کشورهای کمک رایگان دیگر صورت نخواهد گرفت که با مهربانی مالیدهندگان آمریکایی خیانت میکنند.
برخی از نمایندگان حزب جمهوری خواه میگویند که با کم تجربگی جی دی ونس و یا انتقادهایش از دونالد ترامپ در گذشته مشکل ندارند.
کسی را که ما در اینجا انتخاب کرده ایم واقعا ظرفیت رهبری کردن را دارد و او داشتن ظرفیت رهبری کردن را ثابت کرده است و او از جمع ما فسیل های قدیم نیست.
دوست دارم که او یک جوان است و ظرفیت پختگی را دارد و دیدگاه مقدم دانستن امریکا را میپذیرد. فکر میکنم تحت رهبری ترامپ او میتواند زیاد به پیش برود.
در 3 شب جلسه نامزدی حزب جمهوری خواه که بر موضوع قوی تر ساختن مجدد امریکا متمرکز بود، پسر دونالد ترامپ انتخابی را که رای دهندگان با آن روبرو اند چنین خلاصه کرد.
این یک انتخاب میان آنان است که بر امریکا می بالند و آنان که بر امریکا می شرمند، و در نهایت این یک انتخاب میان دیدگاه امریکا اول و امریکا آخر می باشد.
جلسه نامزدی حزب جمهوری خواه 5 شب با سخنرانی دونالد ترامپ به پایان رسید. پس از سوی قصد با جانش، این نخستین سخنرانی دونالد ترامپ در محضر عام بود و در این سخنرانی ترامپ نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری پیشرو به گونه رسمی پذیرفت.
ده جمهوری غوښتون کی گوند د نومنده تر غوند مخ کی د گوند نوماند او د متحده ایالاتونو په خوانی ولسمشر دونالد ترامپ ل یو وسلوال برید بد شو. دغه برید په متحده ایالاتونو کې یو تود باس راپارولی دی او د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پر دونالد ترامپ ل ناکامه برید وروسته د دې هیواد ولس یو والی او له سیاسي تاوتریخوالي څخه ځان ساتلو ته راوباله. په دې اړه د امریکا غږ خبریاله انیتا پاول له سپینې ماڼۍ څخه یو رپورټ رالېږلی دی چې پښتو ژباړه به یې په ګډه سره واورو.
دا هغه شیبه ده چې د امریکا د 2024 کال د ولسمشریزو ټاکنو سیالي بدله کړه او ښایي د تاریخ مسیر هم بدل کړی وي. پخوانی ولسمشر دونالد ترامپ څو ثانی وروسته لاغه چې یو برید کوونکی د شنبې په ورځ د نوموړي د وژلو هڅه وکړه په خپل ځای کې ودرېدو. خو لکه چې د یک شنبې په ورځ ولسمشر بایډن ومنله پر ترامپ برید د غوښې ټپ نه دی، نوموړي امریکایان یو والي ته وهڅول او دوی ته یې یادونه وکړه چې د دوی ځواک د رای ورکولو سره تړلی دی نه له مرمۍ سره.
زما امریکایی هیوادوالو، زه غواړم چې نن تاسو سره د سیاسي قهر او احساساتي حالت د راکمولو په اړه خبرې او یادونه وکړم چې موږ ښایي یو بل سره اختلافات ولرو خو موږ دښمنان نه یو، موږ ګاونډیان یو، موږ دوستان یو، موږ یو بل سره یو ځای کار کوو، موږ د دې هیواد اوسیدونکي یو او تر ټولو مهمه دا ده چې موږ امریکایان یو، موږ ضرور باید د یو بل سره یو ځای ودرېږو. پرون په پنسلوینیا کې د ډونالډ ترامپ غونډه دز موږ سره غواړي چې یو قدم شاته لاړ شو او په دې فکر وکړو چې موږ چیرته یو او موږ سره ډول باید مخکې لاړ شو.
ترامپ هم پر نوموړي له برید څخه وروسته د یووالي غوښتنه کړې. نوموړي د یکشنبه په ورځ د جمهوریت غوښتونکي ګوند په ملي کانګره کې د ګډون لپاره د ویسکانسن ایالت ملواکي ښار ته تللی او اټکل کېږي چې نوموړی به په دغه کانګره کې د جمهوریت غوښتونکي ګوند څخه د ولسمشرۍ لپاره نوماندي ترلاسه کړي. شنون کې وایي چې د مرګ پر وړاندې د ترامپ ثابت درېدل به اغیزه ولري.
دا کار به په دې ټاکنو او پراخ کچه زموږ په سیاست زیاته اغیز له ولري تاریخي چې موږ بخای د شم د اغیز شاوخوا زیات خلک وګورو د دې معنی دا ده چې هغه خلکو چې له دولت څخه ملاتړ کوو هغه بل ټرمپ څخه ملاتړ زیات کی او بیا هغه خلک چې تاوتریخوالی نشي زغملی او د هغو خلکو لپاره چې د دې حقیقت سره چې دا پیښه زموږ د سیاست لپاره څومره خطرناکه ده سره مخ دي. دا ګوري چې د سترګو مخې ته تاوتریخوالی روان دی. دا ټول کارونه به په ټاکنو اغیز ولري.
د ټرمپ ملاتړي وایي چې دغه تیاره حالت به امریکایانو ته یو مهم څه ور زده کړی وي. هغه دا چې له اشخاصو څخه ادارې مهمې دي.
دلته یو خو د امریکایي ولسواکۍ لپاره یو بد ورځ ده، خو له بل خوا اړخونه دا یو ښه ورځ هم ویني. زما له نظره دا مهمه نه ده چې تاسو له ولسمشر ټرمپ څخه ملاتړ کوئ او که نه، خو هغه څه چې هر یو باید له پیښې زده کړي هغه دا دي چې ولسواکي له هغه څه چې خلک ورته کریډیټ ورکوي څخه ډېره لویه او ډېره ثابته ده.
ځینې شنونکي د امریکا د دواړو سترو ګوندونو د کنګرو په درشل کې روان اوړی په امریکا کې د زیات تاوتریخوالي په اړه اندېښمن دي.
ما په یو بل ځای کې هم ویلیو چې موږ به وخایي چې د ټاکنو د دوران په مهال زیات تاوتریخوالی ووینو. دا ښکاره خبره ده چې تر اوسه دا تر ټولو جدي پیښه ده. زه فکر نه کوم چې موږ په دې باور اوسو چې دا به د تاوتریخوالي وروستۍ پیښه وي.
اوس ولسمشر بایډن او پخوانی ولسمشر ټرمپ له خپلو پلاتفورمونو څخه په ګټې اخیستنې سره له امریکایانو څخه غواړي چې تاوتریخوالی پرېږدي او سره یو موټی شي، خو پوښتنه دا ده چې باید له دې دواړو یو یې د امریکا د قیادت لپاره وټاکي او د چا تر شا یو موټی شي. د امریکا غږ د خبریالې انیتا پاول راپور، غورځنګ د امریکا غږ، واشنگتن.
خوانندگان گرامی صدای امریکا، انتظار به پایان رسید. اکنون با دانلود کردن اپلیکیشن های MTH Link و Siphon شما به گونه مسئول و با حفظ محرمیت به اینترنت بدون سانسور در هر جا دسترسی خواهید داشت. برای نصب کردن اپلیکیشن MTH Link اگر تلفن اندروید دارید به گوگل پلی و اگر آیفون دارید به اپل استور رفته و MTH Link را جستجو و دانلود کنید، یا اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کنید، یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید. برای نصب کردن اپلیکیشن سایفن اگر تلفنتان اندروید است به گوگل پلی و اگر آیفون است به اپل استور رفته و سایفن را جستجو و دانلود کنید، یا این اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کرده و یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید.
دی پخوانی ولسمشر دونالد ترامپ دی ترور تر ناکامی حدسی وروسته رسنۍ هڅه کوي چې د پیښې جزئیات داسې معلوم کړي چې د سهواً او قصداً غلطو معلوماتو خپرېدلو مخنیوی وکړي. د رسنیو د اخلاقي نورمونو یا اصولو متخصصین دې ته ګوري چې رسنۍ دغه پیښه څه ډول وړاندې کوي. پام وکړئ، د امریکا غږ د راپور ژباړې ده.
د انځور په نړۍ کې ډېر ولیدل شو. د اسوسییټډ پریس اکاس ایوان ووچی اخیسته دی. د دغه انځور په غونډه کې پر ټرمپ باندې تر برید وروسته د وضعیت اکاسی وکړه.
یو عادي غونډه وه. زه دا ډول سلګونو غونډو ته ورغلم. ناڅاپه مې د کین لور څخه ټکان واورېدل او سمدستي پوه شوم چې وسلوال برید دی.
په پنسلوانیا کې د ټرمپ کمپاینی غونډې ته د ووچی په څیر لسګونه نور خبریالان هم ورغلي وو. په برید کې یو تن مړ او د ټرمپ په شمول څو تنه ټپیان شول. ځینې امریکایي رسنۍ وایي چې د دغې پیښې انځورونه تاریخي ارزښت لري. خود رسنیو د څار متخصصین دې ته ګوري چې په دا ډول کمپاینی موسم کې ګوندونه او رسنۍ د دغه انځور نه څه ډول استفاده کوي.
رسنۍ باید یوازې واقعیتونه بیان کړي، یعنی ټوله پیښه هغه څه بیان کړي چې څه شوي دي، هیڅ شی پکې زیات نه کړي او د هیجان د زیاتولو لپاره په خپلو سرلیکونو کې غوسه زیاته نه
کړي. ښاغلی وینسن زیاتوي چې دغه پیښه به په سیاسي مبحث کې ډېر انعکاس وکړي.
په دې کې د اصولو خبره دا ده چې انځور څه ډول تعبیریږي. د امریکایي کلتور، سیاست، وسلو او تشدد په بحثونو کې دا انځور څه ډول روایت کیږي.
خو د فوټو ژورنالیست ووچي لپاره لومړی توپ دا و چې د سترګو په مخ کې کیدونکې یوه پیښه د خپلې کامرې له لارې د تاریخ حافظې ته وسپاري.
دا زه پوه شوم چې دا پیخه به د امریکا د تاریخ برخه یو باید چې ثبت یې کړم. د خبریال په توګه هم دا زما دنده ده.
تر برید وروسته په خواله رسنیو کې د ټرمپ په اړه د لیکنو شمیر آسمان ته وختی. د دې رسنیو څارونکي بنسټ پیک میټریکس وایي اکثریت پوسټونه د خواخوږی وو، خو د غلطو معلوماتو او کنسپیرسي او شمیر هڅې هم وسوي. مثلا داسې ادعاګانې وسوي چې په دې پیښه کې سیاسي ګوندونه لاس لري. د چارو څېړونکي وایي په دغه مقطع کې د رسنیو نقش ثابتېږي چې حقیقت او خیالي ادعاګانو ترمنځ تفکیک وکړي.
دا ډول کانسپیرسي تیوري یا سازشي نظریې هیڅ ډول ثبوت نه لري، خو د ترور تر ناکامې هڅې سمدستي وروسته د دغه ډول اداګانو خبرېدل په هیواد کې سیاسي بیلتون او د احساساتو ګرموالی څرګندوي.
تر پیښې دوه ورځې وروسته د جمهور غوښتونکو په ملي کنګره کې ټرمپ او د هغه د انزور کمیسونه دواړه خورا ډېر استقبال شول. ایوب خاورین، امریکا غاګو، واشنگتن.
دموکرات ها اجدار داده اند که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده در صورت انتخاب مجددش به مقام ریاست جمهوری در ماه نوامبر نهادهای دموکراتیک را نابود خواهد کرد. اما دونالد ترامپ می گوید که اگر مجددن انتخاب نشود دموکراسی پایان خواهد یافت.
قانون اساسی سند تأسیس امریکا است. این قانون سه بخش از حکومت را مشخص می سازد: قوه اجرایی به شمول ریاست جمهوری، قوه مقننه که شامل مجلس نمایندگان و سنا است، و قوه قضاییه که محکمه عالی کشور و سایر محاکم را در بر می گیرد. هر بخش برای کنترل سایرین در نظر گرفته شده است. این تفکیک قوا در قلب دموکراسی امریکا قرار داند. رونالد چن، استاد حقوق در دانشگاه رتگرز، می گوید
ما به دلیل تمایل فرضی رئیس جمهور ترامپ در صورت انتخاب مجدد برای کشف سندات بیرونی از جمله فراتر از جایی که رؤسای جمهور قبلا رفته بودند در حال حرکت در آب‌های ناشناخته هستیم. من فقط می خواهم یک روز دیکتاتور باشم، فقط برای یک روز دیکتاتور شوم.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق امریکا، میگوید در صورت انتخاب مجدد به جز از روز اول دیگر دیکتاتور نخواهد بود. اما اگر رئیس جمهور آینده سعی کند از قدرت خود فراتر رود چه خواهد شد؟ یکی از پیام‌های اصلی مبارزات انتخاباتی دموکرات‌ها این است که ترامپ تهدیدی برای دموکراسی است. آنها به شورش 6 جنوری و عدم تمایل ترامپ به پذیرش نتایج انتخابات سال 2020 هنگامی که از جو بایدن شکست خورد اشاره می‌کنند. اما رأی دهندگان لزوماً باور نمی‌کنند. کریس ادلسون می‌گوید
چند هفته پیش با شخصی صحبت می کردم که گفت می دانید همه این چیزها را درباره تلاش دونالد ترامپ برای سرنگونی دموکراسی می شنوید، اما او این کار را نکرد. در میان برخی از رای دهندگان مستقل احساسات وجود دارد که مفید واقع شد، سیستم کار کرد، انتقال قدرت انجام شد، بنابراین حالا همه چیز خوب است.
با گفته کرد ویلند که دموکراسی و حکومت استبدادی را مطالعه می کند، برای یک رهبر مردمی یا پاپولیست آسان نیست که دموکراسی را نابود کند. او می گوید
این تنها در صورت اتفاق می افتد که ضعف واقعی بنیادی و فرصتهای خاص مشروطه وجود داشته باشد. بنابراین استدلال من این است که در ایالات متحده این شرایط واقعا عملی نیست. منظورم این است که دموکراسی امریکایی به نظر من از نظر بنیادی بسیار قوی است.
ویلن میگوید رهبران زمانی که از حمایت گسترده مردمی برخوردار باشند، یعنی با محبوبیت بالای 70%، شانس بیشتر برای از بین بردن دموکراسی دارند. بالاترین میزان محبوبیت ترامپ به عنوان رئیس جمهور 49% بود. بایدن 57% داشت.
ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه امروز همین جا به پایان می‌رسد. ولی شما می توانید که سایر اخبار و مطالب مربوط به افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی ما به زبان‌های دری و پشتو دنبال کنید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
پدې خبری ټولګه کې د امریکا د ترهګرو تور لیست د استازو جرګې یو غړی د کانګرس غواړي چې طالبان د یو بهرني ترهګر سازمان په توګه ومنل شي. د اسرائیل سره د امریکا اړیکې کاملا هاریس او ډونالد ټرمپ د اسرائیلو د لومړي وزیر سره کتلی او د غزې د جګړې په اړه متفاوت نظریات وړاندې کړي دي. او د اولمپیک لوبو پیل کېدل افتتاحي مراسم په شاندار توګه ترسره شوه دي او د لوبو ته د افغانستان او بهر نه افغان لوبغاړي ورغلي دي. اوور.
السلام علیکم خرغلاس نن شنبه د جولای 28 نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نورې خبرونه په سټلایټ او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کوربه از احمد شکیبیم. د امریکا د استازو جرګې غړي نانسی میس کانګرس ته یو لایحه وړاندې کړې او وړاندیز کړي چې طالبان د یو بهرني ترهګر سازمان په توګه وپیژندل شي. مرمن مسوایی د دې لایحې یو مهم ټکی دا دی چې د امریکا هیڅ فدرال اداره نشي کولای د طالبانو رژیم په رسمیت وپیژني او یا د هغه لپاره بودیجه ځانګړې کړي. طالبانو تر اوسه د امریکا د کانګرس د دغې غړي د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي.
د امریکا د اساس جرګې غړي نانسی میس د ترهګرو دولت تر رسمیت پیژندلو د مخنیوي په نوم یو لایحه وړاندې کړې چې لمخې غوښتي طالبان د بهرني ترهګر سازمان په توګه وپیژندل شي. مرمن میس په دې لایحه کې ویلي د دې لایحه هدف داري چې یو واضح پیغام واستوي چې متحد ایالاتونه به د ترهګر لخوا کنټرول شوی رژیم ته مشروعیت نه ورکوي. مرمن میس زیاته کړی چې د امریکا د حکومت د هغو اقداماتو په منع کولو سره چې طالبان ته مشروعیت ورکوي او د دې ډلې حکومت د یو داس دولت په توګه په رسمیت پیژندلو سره چې د ترهګرۍ ملاتړ کوي د دغه یاغي حکومت د بربریت په وړاندې به په کلکه ودرېږي.
د ازادۍ او عدالت تقاضا ده چې موږ هر ډول ظلم او جبر رد کړو. زموږ لایحه دا تضمینوي چې امریکا هیڅ کله د طالبانو تروریستي رژیم په رسمیت نه پیژني.
نګدې درې کله وشول چې طالبان د دویم ځل لپاره په افغانستان کې وخت رسیدلې دي خو تر اوسه هیڅ کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. خو یو شمېر هیوادونه له طالبان سره تعامل لري. د امریکا د کانګرس غړي په داسې وخت کې د څرګندونې کړې چې د طالبان د حکومت د بهرنی چارو وزارت وایي ترکمنستان د طالبان د حکومت ډیپلوماټ فضل محمد صابر په هغه هیواد کې د دوی د شارج ظافر په توګه منل دي. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت د شورا مشاور جان کوربی د امریکا غږ سره په تازه مرکه کې ویلي چې طالبان د افغانستان د حاکم چارواکو په توګه په رسمیت نه پیژني.
موږ طالبان د افغانستان د حاکم چارواکو په توګه په رسمیت نه پیژنو. وخت له رسیدو وروسته هغوی ځینې ژمنې وکړې چې تر اوسه د غژمنې نه دي عملي کړې. که هغوی په نړیوال سټیج مشروعیت غواړي، که غواړي چې مهم وګڼل شي او غواړي مشروع بلل شي، باید په خپلو ځینو ژمنو عمل وکړي.
بلخوا امریکایي سناتور جن شاهین د امریکا غ اکثر په مرکه کې ویلي چې طالبان له لوري د افغان خزو زپون کې اقدامات زیات شوي او د دې په وینا د طالبان دا ډول اقدامات جنسيتي اپارټایډ ګڼل کېدي شي. مرمن شاهین وایي تر هغه چې طالبان له خزو سره په دې ډول اقدامات کوي، باید حکومت یې په رسمیت ونه پیژندل شي.
فکر کوم نړیوال ټولنه باید له طالبانو سره په چلند کې واضح او روښانه دریځ ولري. په کوم ډول چې طالبان له خزو سره چلند کوي، موږ نشو کولای چې اجازه ورکړو چې طالبان په رسمیت و پیژندل شي.
طالبان وخت در رسیدو وروسته انجونې لشپغم ټولګي پورته لزدا کړو به برخه کړي او خزي هم په اکثرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې لکار کول منع کړي. همدارزه د هغوی د ګڼو ټولنیزو فعالیتونو مخنی ولیدا. خو طالبان تل ویلي چې د دوی تر واک لاندې افغانستان کې د خزو انجونو په ګړون د هر چا حقونه خوندې دي او له اسلامي شریعت سره سم د خزو د حقونو په درناوي ټینګار کوي. طالبان همدارنګ وایي چې د سیمې او نړۍ له ګڼو هیوادونو سره تعامل لري او د هغوی سفارتونه او قونسلګری په ډیر هیوادونو کې خلاص دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
غزه کې تازه بمباری شوې دي. په دې اړه جزئیات وروسته خبريږي. خو یو لنډه د مکو د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو ممکنه سیالانو د ولسمشر اوسنۍ مرستیالې کاملا هاریس او پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په تیرو دوه ورځو کې د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره کتلي او د غزې د جګړې په اړه متفاوت نظریات وړاندې کړي دي. په سپینه ماڼۍ کې د امریکا غږ خبریاله پاتسي ویډاکس وره په دې اړه په خپل راپور کې وایي چې هر څوک چې د امریکا را روانې ولسمشریزو ټاکنې وګټي د اسرائیلو په اړه د امریکا په تګلارو کې بدلون راوستلی شي.
د اسرائیل او حماس ترمنځ له جګړې له 290 ورځو ډیرې تیریږي. د غزې د روغتیاي چارواکو په وینا په دغه موده کې اسرائیلي پوځیانو له 9000 څخه زیات خلک چې اکثریت یې ملکی وګړي دي وژلې دي.
د دغه تراژیدۍ له امله موږ د خلکو مخونو ته نشو کتلی. موږ ځان ته اجازه نشو ورکولی چې د مصیبتونو پر وړاندې بې حسه پاتې شو او زه به غلی نه کینم.
د پنجشنبه په ورځ د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره لیدنې وروسته د امریکا د ولسمشر مرستیالې کاملا هاریس د جګړې د ختمولو کلکه غوښتنه وکړه. هغه د اکتوبر پر 8 پر اسرائیلو لبرید وروسته چې پکې 1200 اسرائیلیان ووژل شول لزانه د اسرائیلو د دفاع پر حق ټینګار وکړ. خو د اسرائیلو پر جګړې د ولسمشر بایدن په پرتله هاریس توندنی وکړه. ولسمشر بایدن هم د پنجشنبه په ورځ له نتنیاهو سره وکتل.
په خیر اغلی خاغلی لومړی وزیر موږ د خبرو لپاره ډیر څه لرو.
د جمعې په ورځ د پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره په فلوریدا کې د نوموړي پاستوګنځای کې د نتنیاهو کتنې ته پام وروغت. ټرمپ له دې عمله له نتنیاهو خفاو چې نوموړي بایدن ته د 2020 کال د ټاکنو د ګټلو له عمله مبارکي ویلې وه. ټرمپ په ښکاره په نتنیاهو د جګړې له عمله نیوکې کولې، خو اوس داسې ښکاري چې دواړو خپلې اړیکې بیا رغولې وي.
کومونګ ټاکنه وګټو دا به ډیره آسان وي، دا به حل شي. او ډیر ژر کومونګ ټاکنه ونګټو مونږ به په منځني ختیځ کې له سختو جګړو او خای له درې منړېوالې جګړې سره مخامخ شو.
ټرمپ د خپلې ادعا لپاره کوم ثبوت وړاندې نه کړ. ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې د اسرائیلو څخه د ملاتړ په اړه په خپلو ختګلارو خبرې وکړې. په دې کې د اسرائیلو سره د دغه هیواد د عربو ګاونډیانو د اړیکو عادي کېدل او د اسرائیلو د خاورې په توګه د ګولان غونډیو په رسمیت پیژندل هم شامل وو. په داسې حال کې چې له اسرائیلو څخه د بایدن د قوي ملاتړ له امله د رای ورکوونکو د ملاتړ د بیا ترلاسه کولو لپاره له فشار سره مخ ده، هاریس خای په دې اړه یو منځلارې دریځ ونیسي. پرته له دې چې نتنیاهو په واک کې وي او که نه، په واشنګټن کې راتلونکی حکومت د امریکا او اسرائیلو په اړیکو کې تغییر راوستلی شي.
دا خبره روښانه ده، هر څوک چې د اسرائیلو لومړی وزیر وي هغه به له یوې خوا ښایي د کاملا هاریس تر مشرۍ لاندې د ډیموکرات حکومت له نیوکه کوونکو او له بلې خوا د ولسمشر ټرمپ د نه اټکل کېدونکو دریځونو سره مخ وي.
سرویګان خی چې امریکایان او په ځانګړي ډول ډیموکراټان په غزې کې د اسرائیلو د پوځي اقدام سره مخالف دي. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
د همدې خبر په دوام، کانګرس ته د اسرائیلو د لومړي وزیر واینا د حماس په وړاندې د نتنیاهو د جګړې د څرنګوالي په اړه په امریکا کې ګوندي ویش څرګند کړه ده. په دې واینا کې دا هم څرګند شول چې نوموړی په راتلونکي کې د اسرائیل د خوندیتوب په اړه د ولسمشر بایدن سره ځینې تفاوتونه لري. د امریکا غږ خبریال مایکل لپن په دې موضوع کتنه کړې چې د امریکا کانګرس ته به د نتنیاهو واینا او تیره اونۍ د ولسمشر بایدن دا پریکړه چې د ولسمشرۍ د ټاکنو څخه ووځي د اسرائیلو او حماس ترمنځ په جګړې باندې څه
America and Israel must stand together.
د امریکا د کانګرس دواړو مجلسونو ته د چهارشنبه په ورځ د اسرائیلو لومړي وزیر په وینا کې د امریکا متحده ایالاتونو وهڅول چې له اسرائیلو څخه په داسې حال کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي چې اسرائیل د ایران له ملاتړ څخه د برخمنو ډلو د بریدونو پر وړاندې د خپل ځان د خوندي کولو او د حماس څخه د اسرائیلي یرغمل شویو د آزادولو هڅې کوي.
زه فکر کوم یوازې د ولسمشر مخامخ ستاینه نه وه، د نتنیاهو په وینا کې د سپینې ماڼۍ لپاره ډېر څه و چې سپینه ماڼۍ خوښول، خو بیا هم د برمته شویو په تړاو د یوې راکړې ورکړې د کولو په اړه، د اوربان په اړه، په غزې او د اسرائیلو په شمالي اړخ کې د اوربان د مخنیوي نه کولو او د سعودي عربستان سره د اړیکو د عادي کولو ته د نوموړي ژمنتیا.
نتنیاهو په خپلو خبرو کې وویل چې اسرائیل باید په نږدې راتلونکي کې د غزې پر امنیتي کنټرول برلاسی وساتي تر څو اسرائیل هیڅکله بیا له امنیتي ګواښ سره مخ نه شي. د بایدن حکومت په غزه کې د اسرائیلي ځواکونو د اوږدمهالې پاتې کېدو سره مخالفت کوي، دا ځکه چې دوی دا کار د بایډن د حکومت د هغې موخې چې د دوه دولتونو د حل لارې د یوې برخې په توګه د اسرائیلو سره د لانجې د حل لپاره د فلسطینیانو سره آزادۍ کې مرسته کول غواړي مخالف ګڼي.
بدبختانه لومړی وزیر نتنیاهو لکه څنګه چې پرونې وښودل په دوامداره توګه ښایي چې نوموړی له دې لرلید څخه ناخبره دی. له دې امله دا به د ولسمشر بایدن لپاره یو دوامداره ګواښ وي. خو ما د نتنیاهو په پرونۍ وینا کې داسې څه ونه لیدل چې زه وایم چې نوموړی داسې نوي څه راوړي چې هغه به ښایي د بایدن تګلارې ته تغییر ورکړي.
له خپلې بیا ځلې نوماندې څخه په تیریدو سره د امریکا ولسمشر پر اسرائیلو د غزې لپاره یوازې شپږ میاشتې وخت لري.
کله چې موږ اسرائیلو ته د وسلو ورکولو ته ګورو، یقینا چې ولسمشر بایدن اسرائیلو ته د وسلو لیږلو او نه لیږلو او دا چې څومره ژر هلته وسلې رسیږي سویچ کنټرولوي. له دې امله د ولسمشر سره لا هم د شپږو نورو میاشتو لپاره په سیاسي، پوځي، ډیپلوماتیک، ستراتیژیک او اقتصادي لحاظ ډېر امکانات په واک کې دي.
د چهارشنبه په ورځ د اسرائیلو په زرګونو مخالف اعلان چې په واشنگتن کې سره راټول شوي وو، له اسرائیلو سره یې د امریکا د مرستو د بندېدو غوښتنه کوله. دغه فعالانو د فلسطینیانو پر وړاندې اسرائیل پر جنګي جرمونو تورن کړل. دا هغه احساسات دي چې ځینې ډیموکرات قانون جوړونکي هم لري. د اسرائیلو په اړه د نظر د اختلاف په توګه په لسګونو نورو د نتنیاهو خبرو ته سوړ غبرګون وښودلو او له هغو سره یې مقاطعه وکړه.
په دې اړه چې اسرائیلو څه ډول د امریکا د مالی ورکوونکو په پیسو اخیستل شوي وسلې په غزه کې په جګړه کې کارولي، په امریکا کې ځینې جدي اندېښنې موجودې دي. خو بیا هم دا کار د اسرائیلو د دفاع څخه ملاتړ په خطر کې نه اچوي. خو زه دا فکر کوم چې دې کار ډیر امریکایي قانون جوړونکي، په ځانګړي ډول دیموکرات قانون جوړونکي اړ کړي چې فکر وکړي چې څومره ژر او ښایي تر کومه وخته دوی اسرائیلو سره مرستې وکړي.
نتنیاهو د حماس سره د خپلې معاملې د ژر پای ته رسولو لپاره د وسایلو د غوښتنې په اړه له جمهوریت غوښتونکو څخه یو مثبت غبرګون ترلاسه کړ. دا لا معلومه نه ده چې نوموړی به د بایډن د ولسمشرۍ تر پایه پورې دغه وسایل ترلاسه کړي او که نه. د امریکا غږ د خبریال مایکل ایپین رپورټ، غورځنګ، د امریکا غږ، واشنگتن.
د یو ماشوم په شمول لسګونه کسان نن شنبه په دیر البلح کې د اسرائیلو په هوایي بمباریو کې وژل شوی دي. برید د نجونو په یو ښوونځي باندې شوی چیرې چې فلسطینی بي ځای شوي کسان پکې اوسېدل. د غزې د عامې روغتیا وزارت وایي په پیښه کې دېرش کسان وژل شوي او څه باندې سل تنه ټپیان شوي دي. د پیښې ټول قربانیان د الاقصی روغتون ته انتقال شوي دي. د مدني دفاع ډلې په تلګرام کې لیکلي چې په لګېدلي ښوونځي کې څلور زره بي ځای شوي خلک اوسېدل. اروپایی ټولنې د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د روسیې د کنګل شویو پیسو یو نیم میلیارډ ډالر یې د اوکراین د دفاع وزارت او دغه هیواد د بیا رغونې لپاره ځانګړي کړي دي. د ټولنې په اعلامیه کې لیکل شوی چې دا د روسیې د کنګل شویو پیسو لمړی قسط ده چې اوکراین ته ورکول کیږي. د اروپایی ټولنې د بهرنیو اړیکو د شورا مشر جوزف بورل ویلي چې له دې پیسو به د اوکراین پوځیانو ته تجهیزات اخیستل کیږي. روسیې د اروپایی ټولنې دا اقدام غیر قانوني بللی دی. د امریکا او کاناډا په ځینو برخو کې د اور لګیدونو له کبله یو شمیر خلک اړشیوي چې خپل مینې پریک دي او ځینې تاسیسات لمنځه تللي دي. دغه اور لګیدونو کالیفورنیا، اوریګن، ایداهو، الاسکا، البرتا او ځینې نورې سیمې ځپلې دي. دغه ایالتونو د یو شمیر ښارونو څخه په زرګونه کسان امنو سیمو ته انتقال شوي دي. د معلوماتو له مخې یو سل دېرش تعمیرونه سوځېدلي او 4200 نورې ودانۍ د سوځېدو د خطر سره مخامخ دي. د اوروژنې د ملي ادارې په وینا ترجمې ورځې پورې په ټول امریکا کې شپږ نوي فعالې اور لګېدنې ثبت شوې دي چې 15,390 کیلومتر مربع ځمکه یې سوځولې ده. د تیلو او خوراکي توکو د لوړو بیو په وړاندې د جمعیت اسلامي ګوند د اعتراض نه وروسته د جمعې په ورځ لسګونه کسان د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې نیول شوي دي. که څه هم چې د اعتراض سیمې ته غځېدلې لارې تړل شوې وي، خو بیا هم سلګونو کسانو ځانونه رسولي دي. دغه اعتراضي غونډې ته د حکومت رسمن اجازه نه ورکړي. د جمعیت اسلامي ګوند عمومي منشي عمر عظیم مترزینو ته د وینا پر مهال په حکومت نیوکه کړې چې ډېره مالیه اخلي او د تیل او خوراکي توکو بیې کنټرول کړي نه دي. مترزینو ویلي چې د توکو بیې لوړې دي او روان حالت دوی ته د زغملو وړ نه ده. پاکستان د کلونو را په دې خوا د سخت اقتصادي حالت سره مخامخ ده. بیا هم خراغ لاست. د پاریس د اولمپیک نړیوال لوبې د جمعې په مخام پیل شوې. د افتتاحیه غونډې لپاره یو لړ شاندار دودیز مراسم ترسره شول. نږدې شپږ زره او اته سوه لوبغاړو په نوي کښتیو کې د سن په سیند کې شپږ کیلومتره مزل وکړ. د پاریس په اولمپیک کې د دریو نجونو په ګډون شپږو افغان لوبغاړو هم برخه اخیستې ده. طالبانو ویلي چې دا درې ښځینه افغان لوبغاړي په رسمیت نه پیژني. د اولمپیک نړیوالې کمیټې بیا ویلي چې دوی د طالبانو پلاوي ته بلنه نه ده ورکړې. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي په دې سیالیو کې د افغان لوبغاړو ګډون او د ملي بیرغ درا پاولو هر کله کړه ده.
زیاتره سیلانان او د پاریس خلک په هیي او بلدی چې موقتاً څوک د لوبو مهم سیمو ته تلای نشي، صرف هغه خلک ورتلای شي چې خاص کارتونه ولري. تخمین 15 میلیونه خلک او د 10000 نه زیات ورزشکاران به د دې لوبو لپاره پاریس ته ورشي. خو د پاریس زیاتره اوسیدونکو د تفریح رخصتۍ لپاره د پاریس نه نورو ځایونو ته تللی دي. د اولمپیک د لوبو تنظیمونکو هیله مند دي چې دا لوبې به نه هیریدونکې وي. دوی ویلي دي چې داسې لوبې به د محیط او چاپیریال سره برابرې لوبې وي. د جمعې په ورځ د سن سن په افتتاحیه مراسمو کې په لومړي ځل د سټیډیوم نه د باندې تر سره شول. ورزشکارانو، سیاسي رهبرانو او نړیوالو مشهورو کسانو پکې ګډون کړی و.
زه دا ویلی شم چې په هغه اول کې معلومات چې دا یو ډیره مشکله نظریه ده، خو موږ تصمیم ونیو چې د دې مشکلې نظریې د عمل کولو لپاره همدا صحیح موقع ده چې باید تر سره کړو.
د پاریس د خاروال ماوینه وایي پاریس چمتو ده. هغه ډیر لیواله دي. د څو کلو رئیس دې خار لوبو ته تیاری نیولې ده.
معلوم در چې پاریس چمتو ده، خو برعکس من به حد لیواله یو چې د دې لوبو کوربه توب کوم. د څو کلونو رئیس په تیاریو اخته یو.
په دې لار کې ستونزې هم شته. په پارلمان کې د انتخاباتو نو وروسته په یاد هیواد کې سرپرست حکومت دا یقینا نه و چې د سنسن با سره د دې چې په پکولو یو شاره 15 میلیارد ډالر ولګول شول د لامبوګانو د سیالیو قربتو بوکړي او کنه. زورګونه امنیتي قواوی د هوا او بهرنا د خار کوڅې څاري، مګر ځینې پیښې شوې دي. په غزي او اوکران کې بحرانونه د فوتبال د دې مسابقې په شمول لوبو باندې سیوري غوړولې دي. د فرانسې ولس هم د اولمپیک د دې لوبو په حق له یو شان احساس نه لري.
یو تعداد خلکو سره په دې حق له ډیره اندېښنه موجوده ده چې په سیاسي لحاظ به څه پیښیږي. نور د اولمپیک د لوبو لیواله او شوقیان دي، اما په پاریس کې اکثریت خلک یا بې تفاوته دي او یا د قیوداتو نه ډېر په تنګ دي.
خو هر څوک داسې احساس نه کوي. د پاریس یو اوسیدونکي جوکو وایي ویاړي چې دا لوبې په پاریس کې کیږي. د پاریس چارواکو د دې لوبو د کوربتوب لپاره ډېر وخت سختې هڅې کړې دي.
زه ډېر ویاړم چې لوبې دلته کیږي. د پاریس مقاماتو ډېره زیاته هڅه وکړه د دې لوبو کوربتوب وکړي.
د میاشتو تیاریو سره سره یو شی بیخي نامعلومه دی، هغه هوا ده چې څنګه به وي. د لیسا برند رپورت، رنا دورانی غورزنګ، د امریکا غک، واشنگتن.
د پاریس د اولمپیکی لوبو افغان لوبغاړی محمد سمیم فیضزاد د امریکا غک سره په مرکه کې ویلي هیله لري چې د جدو په سیالیو کې د افغانستان لپاره میډال وګټي. فیضزاد وایي چې په ډیرو سختو شرایطو کې د اولمپیکی لوبو لپاره چمتووالی نیولې ده.
کله چې افغانستان موږ حرکت وکړه، بس دا خو ما یو آرزو وه چې زه وکولی شم راشم اولمپیکی لوبه ته. یعنی ډیر خوشحاله وم، ډیر بس دا یو دا اولمپیکی لوبه ته هر ورزشکار نشي کولی چې راشي. باید ډیر زحمت وباسي، ډیر تمرین وکړي، کوم سابقې ترسره کړي تر څو وکولی شي چې د لوبه ته لاره پیدا کړي. بس ډیر خوشحاله وم، ډیر ښه حس مې درلوده.
ډیر ښه. لکه څنګه تاسو ته اشاره وکړه، د اولمپیک لوبې د نړۍ په کچه ډېرې مهمې لوبې دي چې ډېر پیاوړي لوبغاړي پکې ګډون کوي. سږکال په دې لوب کې تاسو چې د جدو په برخه کې ګډون کوئ، نور لوبغاړي په کومو برخو کې د افغانستان څخه؟
نور لوبغاړي شته، لکه کیمیا جان دی چې جیلکیانو له طرفه اتلتیک دی، شاه محمود دی هغه هم اتلتیک دی، فهیم جان دی چې هغه سویمنگ کې دی. بس فکر وکم چې سیلان خو دوی موږ سره همدلته دی، هوټل کې دی، او یو دوه کسان فکر کوم چې نور مساوی تر اوسه نه دراغلي قراسي
فکر کوم دوه نجونې نور هم د اولمپیک په لوبه کې به د افغانستان نه ګډون کوي. بالکل د سکل دا لوبه د افغانستان لپاره یا په مجموع کې تاسو لپاره څه ارزښت لري؟
دا خو مال لپاره او افغانستان لپاره ډیر ارزښت لري، ځکه چې اولمپیکي لوبه چې دی وروسته مې هم وویل چې دا ډیر یو لوی مسابقه ده، یعنی ډیر د سطحې ډیر جګ دی، بس خصوصا زما لپاره دا ډیر مهم مسابقه دي، ځکه چې دا زما د ژوند ارزو وه چې زه باید وکولی شم دې مسابقو ته لاره پیدا کړم، چې خوشبختانه ما وکولی شو چې سکال 2023
مسابقه پاریس کې زه لوبه. تاسو خپل تمرینونو په اړه کوم ته معلومات راکئ؟ په افغانستان کې معمولا په تیر کلونو کې هم د ستونزو وچه لوبغاړو به شکایت درلود چې ښه امکانات نه لري یا د زیاده ورزش لپاره نه لري، د بهرنیو روزونکو یا د نه په افغانستان کې د روزونکو کمی دی. تاسو سره په وضعیت کې تاسو تمرین کړی دی او څه کم وضعیت کې تاسو آمادګی نیول نه؟
فایزی سیب د افغانستان شرایط خو تاسو په پاکستان حالي تاسو نو وات ټول کویږي چې د افغانستان سره خام شرایط کې ورزشکار تمرین کوي ورزش کوي، یعنی موږ ډیر خو شرایط کې زمونږ د څه زمينه موږ ته مساعد نه ده د ورزش خو د تمرین څه ځای نه لرو، لکه کوچ مربی صحیح ترنر نه لرو، او بیا هم موږ خپل کوشش کوو چې د خپل تمرینات په خواجه تمرین وکړو، خپل تمرینات ادامه ورکو، بس کنه چندان زمينه مساعد نه ده موږ ته، خو بیا موږ خپل کوشش کوو چې باید ښه تمرین وکړو، ځکه چې بس توکل په الله بس ګورو چې
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
بیا هم خراغ لاست د هلمند د نادلي ولسوالۍ اوسیدونکو بیرته خپلومینو تاسو نه شبی دي. دغه ولسوالۍ یو وخت د جګړې لمړی کرخوه. د نادلي اوسیدونکو وایي خنړې او جګړې هر څه ورته باکړي، خو بي ځای کېدل او په پردو کورونو کې اوسیدل لدی ورسته نشي زغملای.
د نادلي ولسوالۍ دیوالونه هم د درنو جګړو کیسې بیانوي. نادلی یو وخت د غلو دانو مرکز وو، خو وروسته یو جګړو داسې ځپلې چې اوس خپل اوسیدونکو هم نشي مړولای. د ولسوالۍ ته تازه راستن شوی خلک وایي چې تیرو جګړو یې کور کلی زیانمن کړی، خو نور د بیزایتوب د ژوند نستړي او په هر بیا چې وي خپل امینو کې ژوند کوي.
سي ماجر دونه ډیرو یو سراي کې څلور کوره پنځه کوره به په یو کور شپږو نفر واړولو، نو خلک مجبور وو چې تاوان او کار شي او په هغه ځای کې اوسېدو گزاره وکړي. کوم کښتونه چې موږ کړلو، اول ما پلې کړلې وي چې دا پلې دوه وخته چې یوه میاس وخته پاتو بالا موږ د خپل حاصلات اخیستو، خو دا موږ په معاصره کې دغه پات څه شی هم نه دیدلې.
په نادلی کې طالب چارواکي د خلکو ځینې ستونزې مني او وایي چې د حل لپاره یې په لارو چارو بوخت دي.
یو کوم خبره چې د وچکلي په اړه و، ان شاء الله هغه مشکل هم حل کیږي که خدای کوله، حل و ځای ته رسیدلی. نو کوم د شستون زموږ په مخ ان شاء الله اوس راتلونکي کال کې وسنسته نو بیا به اینده ګورو.
جګړو دلته خلکو ته یوازې مالی زیان نه رسولای بلکې دی ولسوالۍ کې خلکو د سر په بیا ژوند کړي. ځینې کورنۍ وایي چې په جګړو کې ګڼ شمېر عزیزان وژل شوي دي.
غشت توان خود دنیای توان خو نه توان ده. غشت توان د انسانانو زه یې مشه څه ودی دغه ډېر زیر کړی یم. دغه ډېر غشت توان ما ترې سدلی دی هم د هرې نجات څخه د اقتصاد په لوه په لوه ژوند خوشحاله یي چې یو وخت ډوډۍ دی خو چې کراري او امنیت دا حالو دا انسانان چې کوشتېدل ختمېدل څوک وه که د عسکر پله هغه څوک وه که زه کړم زه څوک وم.
د هلمند نادلي ولسوالۍ په جګړو دردیدلې یوازینۍ ولسوالۍ نه ده. په افغانستان کې ګڼې ولسوالۍ او کلي کورونه د اوږدو خونړیو جګړو دردونکي کیسې لري.
په بادغیس کې بیا په بادغیس ولایت کې د اچارو په یوه فابریکه کې قریب څلوېښت ښځې په کار بوختې دي. دا میرمنو درې کاله مخکې نورې دندې لرلې خو اوس حالت بدل شوی ده. نورحال ریپورت کې.
د خورشید د اچارو په دې فابریکه کې کارکونکو میرمنو یو وخت یا درسونه ویل او یا چیرته په رسمي وظیفو مصروف وي. مهناز محمدی چې د دوه بچیانو مور ده درې کاله مخکې ښوونځي کې ښوونکی وه.
میخوایم چې خانم حمایت بکنن چون د هر ځای کار پیدا بشه برای نو کار بکنن از حامل خور از اوضاع اقتصادی نجات بدهن. اگر خانم حمایت بکنن پیشرفت خوبی میشه
در افغانستان. په دې فابریکه کې کارکونکي د میاشتې 3000 افغانۍ تنخواه اخلي چې ډېره مشکله ده گزاره پرې وکړي. د افغانستان نیم قشر په داسې حال کې د کار او وظیفو نه بي برخې دي چې په خپل ټول افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ دي. افغان میرمنې د همدې بحران نه د ځان د ساتلو په خاطر مختلف کارونه او تجارتونه کوي.
قبلا کوم به مکتب خوندم خلاص شد پنتونا بسته شد نتونستم به تحصیل خودمو بدم و اومدم اینجا زمینه کار با ما فراهم شده در این کارگاه تولید بانوان کار میکنم.
افغان میرمنو که یو پلو د طالبانو د دولت سخت بندیزونه زغملی دي ورسره د معاش په خاطر سخت او شاقه کارونو ته هم ملاتړ لیدل. مرسل رحیمی او امینه اکبری چې د خپل کورنیو د ضرورتونو د پوره کولو لپاره د فابریکه کې په کار بوخت دي وایي چې ژوند ډیر سخت ده مګر بل چاره نه لري.
اولا فقر او تنگستی فامیل بود که مجبور شدم بیام کار کنم. به خاطر شرایط ناسامان اقتصادی که بود مجبور به کار در کارگاه بانوان شدم. بیکاری بود، خانه کاری نبود. ما اونجا که آمدیم تلاش کردیم که جایی بخواه کار پیدا کنیم ولی نبود. یعنی شرکت تولیدی بانوان شروع شد، ما اینجا به شرکت کردیم.
با افغانستان که خزو تا ده کار فرصتونه ده طالبانو ده واکمنه نمخ که هم محدود بود. په 2021 کال کې د بشري قوې 14% خزې وې خو اوس د نړیوال بانک په وینا دا فیصدي څلورو ته ښکته شوې ده. طالبانو په افغانستان د واک د بیا ترلاسه کولو نه وروسته په افغان میرمنو ګڼ شمېر محدودیتونه لګولي دي چې عمده یې د کار او زده کړو په برخه کې دي. سیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
پښتو خبری خبرونه همدلته پایته رسیږي. ستاسو لملتیا څخه ډیره زیاته مننه کوم. د خبرونه ویډیوګانې په څو شیبو کې د امریکا غک په ټولنیزو رسنیو کې خپریږي او که غواړئ چې د خبرونو متن ولولې د امریکا غک پښتو ویب پاڼې ته ورتلی شئ چې پته یې د voa.pashto.com. لکه څنګه چې په خبرونو کې یادونه وشوه، د امریکا د استازو مجلس یوې غړي کانګرس ته یو نوې لایحه وړاندې کړې او وړاندیز یې کړی چې طالبان دې د یو ترګر سازمان په توګه پر رسمیت وپیژندل شي. دا ډیر نور کیسې د امریکا غک په رادیو خبرونه کې چېړو، خو اوس اجازه غواړم تر بلې خبرونه پورې د خپل پام.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیوي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو.